دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 او دلته په پرا کې د سهار 6 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مئی 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظم یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خبرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننۍ 9 ساعته خبرونه پیل په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ سندرې هم پکې لرو، خو په لومړي سر کې وار مجید بابر تور کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړي مشي، سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي نن سحر وختي په کابل کې په هوټل د افغان طالبانو برید ناکامه کړی دی. پښتونخوا ولسی تحریک د کاشغر گوادر راهدارې د عملي کولو لپاره په سیاسي ګوندونو د خپل رول لوبولو غږ کړی دی. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. اوست مشال خبرونو تفصیل. افغان امنیتی چارواکی وایي چې نن سحر وختي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوی برید ناکامه کړی او څلور واړه برید کوونکي وژل دي. د برید په اړه د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن نن سحر وختي مشال ریډیو ته وویل چې په دې برید کې هیڅ بهرني او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی.
څلور مهاجم اسم جهاز په سلاو او دوی دغه د 14 او 15 سرک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم موټل کې دا غوښتل چې په دې موټل باندې تهاجمي حمله وکړه. دخول اجرا کی همزمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول نه جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکي او مسلکي شکل پې وکړل. چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي.
په دې نږدو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د مخالفینو وسلوالو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر یې په کابل کې شوي دي. افغان طالبانو د دې برید پلا پر غاړه اخیستی. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره سیاسي ګوندونه خپل رول ولوبوي. تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي محسود وویل
روس راتلو دغه مسله دا وه چې اگر مو بوته رسی نه وه. د چین هم دغه مسله ده، نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین خو هم کمیونست دی. او که دا د پرېښودلو نه دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه، ته پښتون ګرمو اوبو ته نه پرېښودل غواړې.
که څه هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان قام پرسته ګوندونه او د مدني ټولنو غړي د پاکستان په حکومت تور پورې کوي چې دغه راهداري نقشه یې بدله کړې، خو وفاقي حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي. په کابل کې د برېټانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د برېټانیا نوی سفیر کیرن پیرس تېر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او مرسته کوونکي به هم د یو منظم پلان لمخې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي.
دا وایي د نړیوالې ټولنې مالي مرستې نه دي بندې شوي، بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې د ځنډ له امله ځنډول شوي دي. هر کله چې دا کمیسیون جوړ شي او کار وکړي، نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي. نو موږ به د یو اصلاح شوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر سوره د مخکې د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې نړیوالو له دې کمیشن سره مالی مرستې ودرولې چې له عملی په لسکونو کسانو کارونه پرېښودو ته اړ شوي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن چې سمو د مخکې افغان ولس مشر ټاکلی، د یو لړ مخالفتونو له امله یې تر اوسه عملا کار نه دی پیل کړی. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې دي دننه اوسي او روغتونونو ته یې د تو وهلو خلکو د درملنې له خبرداری ورکړی دی. په سرخار نوي دلی کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی. د رواني میاشتې په 25مه نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست آندرا پردیش کې د 90 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې څه د پاسه 5500 کسان مړه شوي دي. د هند یوې ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل اړومبی پاڼه د سرخار نوي دلی د یو داسې سړک تصویر خپور کړی چې د ګرمۍ له امله ویلې شوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. چین د خپلو سمندري ځواکونو د حد پراخولو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې. د هغه مسودې له مخه چې د دې هیواد کابینې تیر ورځ خبره کړه، د چین سمندري ځواکونه به یوازې د خپلو سواحلو په دفاع باندې توجه نه مرکزوي، بلکې د حفاظت لمنه به آزاد اوبو ته هم پراخوي. دغه مسوده د چین د اوبو حقونو او ګټو ته د ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکوي او پر هغو ګاونډیانو چې لمسوونکي اقدامات او پر نورو لورو چې د چین د جنوبي اوبو په مسله کې لاسوهنه کوي تنقید کوي. په مسوده کې د غرار ویل شوي چې هوایي ځواکونه به له ځمکني هوایي دفاع نه خپله توجه اوس جارحانه حمله کوونکي طرزعمل او دفاع ته اړوي او د پیاوړي پوځي قابلیت لرونکي هوایي دفاعي ځواک پر جوړولو به بلا توجه مرکزوي. چین په دې تورن دی چې په خپل جنوبي اوبو کې په جارحانه ډول د ملکیت داوی پر مخ وړي چې له وجې واشنگټن اندېښمن کړی دی. او روسي خبردار چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روس د یوکرين په اړه د مخ په زیاتېدونکي جارحانه دریس لرلو په خاطر نیوکه کړې دي، چرته چې د 2013 کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ جګړو کې له سل د پاسه شپږ زره څخه زیات کسان وژل شوي دي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سیکرټري جنرال جنس سټولټنبرګ سره له کتنې وروسته وویل چې موږ یو داسې موقع په لاس راغلی وه چې د یوکرین پر حالاتو خبرې وکړو او د دغه هیواد په اړه د روس لخوا د خپل کړل شوي جارحانه طرز عمل جاج واخلو. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولي خبرونه او خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریداسي. پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن سهار وختي پر یو هوټل وسلوال برید سوي چې د ځای چارواکو په وینا تر 3 ساعت عملیات وروسته ټول بریدګر وژل دي. پښتونخوا ولسي تحریک د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیاسي ګوندونو ژغ کړی چې د کاشغر گوادر لاري اړولو په ضد دي کلک دریز خپل کړی.
کومنګه جنگونو حصہ جوړ کړی شي او پمنګه قربانی ور کړی شي ویني بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ لرا کی چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي بیا پنجاب خبره شي.
په پاکستان کې لوی مدیر هيسي فرقې ځین شتي روان دي چې تر دې دمه زرګونه کسان پکې وژل شوی دي. دا چې د دې مخنیوي په څیر ډول کېدای شي یو دینی عالم وای
حکومت وخت هغه چې دا اختلاف به ختمي، جنگ جګړه به ختمي، دا دواړه طرف پکې نه کیږي. هر تاسو مونږ کې څه اختلاف دي؟
په پاکستان کې د حکومت له خوا د ترهګری پر ضد کړنلار د تیرو څه باندې 15 میاشتو راهیسي عملی شوی ده. خدا چې څه لاسته راوړنې کړې دي یو شمیر شنونکي ات باور نش سرګندی او ورسخه غیر مطمئنه دي.
کتا سو کراچي کې وګوره په ځای باندې ولار دي ارسه پنجاب کې کم تنظیمونه دي، خاص کر دا تر قوارانه تنظیمونه دې خلاف سو اکشن نه شو.
پروان خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو او سندري به هم د رواني غړي په جریان کې اووري. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، نن سهار وختي د افغانستان په پلازمینه کابل کې پر یو هوټل وسلوال برید سوي چې د ځای چارواکو په وینا تر 3 ساعت عملیات وروسته ټول بریدګر وژل دي. د دې برید د تازه جزئیاتو په اړه دا وخت زموږ سره نسیم شفق د ټلیفون پر لیک دی له کابل سره. نسیم شفق سهار هم په خیر.
کور ودان مننه تاسو دم خیری
شفق صاحب د نن د دغه برید حال کر سره شریکی چې دا برید په کابل کې پر کوم هوټل سوی او د پیښې نور جزئیات کراته وایست
بلې مننه کور ودان دا حمله خو تیر شپه یولس بجې د کابل خار لسمی امنیتی حوزه پورې اړوند سیمه وزیر محمد اکبر خان کې کوم یو هوټل دی په نوم د هټل هوټل د ملمستون هم دی په دغه باندې څلورو حمله کوونکو حمله کړې و د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې حمله کوونکي ونتونېدل چې د دغه ملمستون له دروازې څخه ملمستون ته دننه سي او د ملمستون دروازې سره له دغه حمله کوونکو سره د امنیتي ځواکونو نښته وشوه په عین حال کې د کابل د امنی قماندان عبدالرحمن رحیمی وایي چې په دغه پیښه کې څلور تنه حمله کوونکي شامل وو چې څلور واړه وزل سوي دي او یو پولیس د دې په خبره سطحي ټپي شوی دی وزیر اکبر خان سیمه یو ډیپلوماټیک سیمه ده چې تر ډیره هلته سفارتونه او داسې ملمستونونه دي او داسې مؤسسي او ادارې دي چې هلته بهرنیان پکې کار کوي او دلته دغه حمله سوې ده په دویم چې په 2010 کال کې هم پر همدې هوټل باندې ورته حمله سوې وه او د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی وایي چې حمله کوونکي په سپکو وسلو او په آر پی جی توغندیو باندې سمبالو او له پولیسو سره د دوی انخته شپږ ساعته دوام وکړ د شپې له 11 بجو د سهار تر 15 بجو پورې خو د کابل امنیه قماندان وایي چې د عملیات ځکه دوی په ورو او په احتیاط پر مخ وړي چې تلفات ډیر رامنځته نسی او په عین حال کې دم باد وایم چې دا په تیرو څه باندې دوو اونیو کې په کابل کې ومه انتحاري او مډلایزه به حمله د چتر سره کیږي تر دی وړاندې د کابل خار په کولوله پښته سیمه کې هم په پارک پیلس او هوټل باندې حمله سوی و چې هلته هم تلفات رامنځته سوی و
ډیر مننه شفق سی په ورستو کې دارت وایي چې د دې برید پړا یا کومې وسوالې ډلې په غاړه اخیسته ده کنه
او د دې برید مسؤلیت د وسلوالو طالبانو منلای دی او تر دې وړاندې چې دغه سیورته بریدونه سوي دي دغه مسؤلیت هم تر ډیره وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې دي
ډیر مننه نسیم شفق شاورز درته غواړم
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري له کابل څخه ځو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده رابعه سهار په خیر
ډیره مننه تاسو هم سهار په خیر
رابعه داس راپورون دي چې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د اگزیټ په نامه د یو کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیولې دي چې پر دې کمپنۍ باندې دا تورو چې دوی جیلی تعلیمي اسناد یا جیلی ډیګریانی پلوري په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړي
بالکل احمد شاہ تیر شپه د پاکستان وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے د انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی ایگزیکٹ مشر شعیب احمد شیخ سره د او نورو ڈائریکٹرانو چې هغه نیولې دي د سنسوې د ایف آئی اے ډائریکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تیر شپه د کراچۍ کې کوم د دې مرکزی دفتر ته پاره چاپ وهلی و چرته چې جری ډیګریانی او د ستکوونکو د پیژندګلو کارډونه او نور سامان ترلاسه شوی و احمد شاہ احمد واد سره په خبرو کې ڈی جی ایف آئی اے شاهد حیات ویناوا چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافی ثبوتونه ترلاسه شوي دي او د نوموړي په ایف آئی اے چې کوم دی د مقدمه هم درج کړې ده تم څرګندېږي چې سریش ګندو کې به د ایگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ عدالت ته وړاندې کړي شي احمد شاہ یې دی د سنسو د های کورټ چیری ریګیانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني گرفتاری خلاف ضمانت هم چې دی غیرت کړی وو او د ایگزیکټ کمپنۍ خلاف دا کاروایی چې د امریکای او اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورت خبرېدونه په شو شي وو پسې کې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جی بی ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی وو دغه رپورت کې دا خبره مخې ته راغلی وه چې ایگزیکټ کمپنۍ امریکا کینیډا او په عرب ملکونو کې د جری ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي دا د هم واضح وي چې د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے ته د تحقیقاتو حکم ورکړی وو د سنپل چې ایف آئی اے د کراچۍ په ادبي په مرکزی دفتر او د راولپنډۍ په دفترونو کې چاپي والی وي او د دې کم سامانونه چې کوم حکم هغه یې ضبط کړي وو د ملازمینو نه تفتیش هم کړی وو خو بلخوا د ایگزیکټ کمپنۍ چې دی د نیویارک ټایمز دا رپورټ چې دی بې بنیاده ګرځولی وو او دوی ویلي چې موږ کاروایی کوو
ډیر مننه ربیع زمر سره د تازه معلومات شریکولو او شورز ولري.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري له کابل او اسلام آباد اوس زو د پېښور پر لور په پېښور کې د مشال رادیو خبريال زلاند یوسف زید اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دی. زلاند سهار په خیر.
ډیر مننه
زلاند. نن په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د انتخاباتو یا الیکشن مهم یا کمپین ورستی ورځ ده. په دې اړه که تازه حاضر مر سره شریک کی چې تر اوسه پورې د کمپاین په ترڅ کې څه هلې ځلې سوي دي او د ټول ټاک د ټاکنو لپاره د دې بلدیاتي انتخاباتو لپاره څه تیاری نیول سوي دي؟
ډیر مننه جی. څنګه چې ټولو خلکو ته معلومه ده، د خیبر پښتونخوا کې د انتخابي بلدیاتي انتخاباتو لپاره حالې ځلې ډیر په خوند کې او ګرمۍ سره روان دي. کم کاندیدان دی هغوی ګرځي په لارو کوڅو کې، خلکو نوټونه غواړي، جلسې جلوسونه چې کوم دننه ماسخوتن وخت کې کېږي. خو نن به دغه چې کوم لارو کوڅو کې د کلو د ښارونو په لارو کوڅو کې کوم دغه رنګینۍ او هله ګوله جوړه وه، د دغې نن اخیری ورځ ده. او د الیکشن کمیشن چې کوم قانون دی د هغې تر مخه د الیکشن د ورځې نه اته څلوېښت ګنټې له وړاندې دغه الیکشن مهم چې نه دا ختمیږي. نن وشتم تاریخ دی او نن چې د شپې څنګه دولس بجې شي، نو شپې دولسو بجو نه پس به یو کاندید ته هم دا اجازت نه وي چې هغه الیکشن مهم وچلوي یا لکه جلسې جلوسونه وکړي. نو د دغې نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې که په کلو کې دي او که په ښارونو کې دي، نن چې کوم ماسخوتن کې مې جلسې کېږي، نو اکثر ټول امیدواران دغه خپلې غټې غټې جلسې دي، دا د اخیرې جلسې دی، اخیري ماسخوتن ته راغونډي. نو نننۍ ماسخوتن چې کوم دی خصوصا دا د الیکشن مهم په حوالې سره په خیبر پښتونخوا کې نن ډېر ګرم وي. جی
صحیح. ډېر مننه زلاند، ښه ورځ ولری.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لس بجو،
حجره
په یو نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو،
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او اوس هم ستاسو پام د زینو راپورونو پر لور راګرځوم. لومړی ځو پېښور ته. غیر سرکاري تنظیم پښتونخوا ولسی تحریک په پېښور کې د یوې خبري غونډې له لارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د مې پر 28مه نیټه دی دوی د کاشغر گوادر لارې په اړه په کېدونکو ټولګوندي غونډه کې په کلکه په چین پاکستان اقتصادي راداري کې د بدلون په اړه سخت دریځ خپل کړی. د دې تحریک غړو پرون زیاته کړې چې د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عمل کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار واچوي. نور تفصیل پېښور د غلام غوث پر راپور کې واوري.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري شپږ واړه جزئیات دي د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپ د کیبل دی، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین دی، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای زینو دی ته به کریډور وایي. روس راتلو دغه مسله دا وه چې ګرم اوبو ته رسی نه وه. د چین هم دغه مسله ده. نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین هم کمیونیست دی. او که دا د پرېښودلو نو دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه، ته پښتون ګرم اوبو ته نه پرېښودل.
او د پښتونخوا ولسی غورزنګ یو بل غړی سنا اجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي رهداري په منصوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غدداري تحریک چلوي.
کومه جنگونو حصہ جوړ کړی شي او په مونږ قرباني ورکړی شي، نو بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ لرا کی، چې کله د خوشاله او ترکه خبره شي نو بیا پنجاب خبره شي مونږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې زمونږ پارٹی اے پی سی لذین دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زل دې خبرو ته تیار نه دي چې دې واضح موقف اختیار نه کړ او کله خبره زمونږ په حقونو باندې او نه کړان او هغه اے پی سی هغه ته کامیاب کړ پنجاب له پلاس کې کوریډور په خپل ور کړ نو بیا به دې مونږ نه بخو مونږ بکور بکور داغي پزې داغي پسې مهم چلو
بلې خوا ته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لاره هم خودلی ده او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دی پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په غشتلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی
د ګلګت بلتستان چې کله راځي نو زمونږ پوله تاکوټ نشو د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زمونږ بډه دی د پمنس کې بدا سیکشن اوچت شي چې دا سیکشن اوچت شي نو دې په دې لار کې کوریډور نشی جوړولې چې پدې نشی جوړولې نو زمنګ موقف به مضبوط شي آئینی تور باندې قانوني تور باندې د ګربړ نه بغیر د جګړې نه بغیر دې دې ماته د برهان نه ډرس مل خان جوب کوټه پورې کوریډور د شپګو وړو شینوس پورې جوړ کی نو زب الله سیکشن 4 لاګو کومه پښتونخوا ولې وزیر اعلی بالکل د بیان امر کو بیا په ټی وی انټرویو امر کړ چې زدا کومه
دا دې هم یادوي چې د مې پاتېشتما د کاشګر گوادر لاري پاړه د ټولګوندی وندینه وړاندې د سې شنبه پورز په پښتونخوا کې د حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي رهداري د لاري په بدلولو نیوکې کړې دي خو پښتونخوا ولسی غورځنګ وایي ټول سیاسي غوندونه دي د مې په اتشتمه په ټولګوندي ځونډه کې د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماته خوښ چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرې کوم د سمه ده
کی به خام مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو نجونی پندې مکتب کې شته د مشمانو ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي
زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نیز خبرونه هم لري د میرمنو په اړه ځانګړي او نیز خبرونه تاندې هلي تاسو دراتلونکو غړي په پای کې اوریدای شي د پاکستان وفاقي کابینه د 2015 او 2016 مالی کال د بجټ لپاره د ستراتیژیکي مسودې منځوري ورکړه وزیر اعظم نواز شریف پرون د وفاقي کابینه غونډه په وینا کې ویل چې ولست د زیاتې اسانتیاوي ورکړل سي او د اقتصادي پیاوړتیا ګټې دي تر دوی پورې ورسول سي په دې اړه رابعه اکرم خان د اسلام آباد راپور کوي
د پاکستان وفاقي کابینې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کال 2015 او 2016 د مالی بجټ ستراتیژیکي مسودې منځوري ورکړه اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف په خطاب کې وویل د معاشي استحکام فائده عام اولس سره سیدل پکار ده په بجټ کې د اولس زیات نه زیات اسانتیاوي ورکړې شي د پاکستان سرکاري ټي وی وزیر اعظم نواز شریف د خپلې وای حکومت د ټیکسونو شرکه کمول غواړي چې خلک خپل ټیکس ورکول شروع کړي وزیر اعظم وویل چې په تیرو دوو کالو کې اقتصادي اشاریو کې هم خواله راغلي دي په دې موقع وزیر اعظم د تجارت وزیر ته ہدایت وکړو چې ملکی برآمدات زیاتولو لپاره د کوششونو سیوا کړی شي د پاکستان سرکاري ټیو په وینا وفاقي کابینه اوویل چې د ټولو منصبو ګټه به روان 15 کالو کې اولس رسیدل شروع شي وفاقي کابینه دا هم اوویل چې د معیشت اوسنی استحکام نه عام اولس فائده رسول لپاره نجی شوبې سره په ګډه فوري اقدامات پکار دي په دې موقع د خزانه وفاقي وزیر او د خزانه سیکرټری غونډې ته بریفینګ هم ورکړو راتلونکي بجټ په اړه د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د پاکستان معاشي حالت کېدو کې کچرته د حکومت کردار دی نو هلته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې کمی له وجې هم معاشي حالت ښه شوی دی د پوینا د حکومت سره یو موقع ده چې حکومت اولس یو ښه بجټ ورکړي چې په کې زیات نه زیات فائده اولس لوي
دا ټول کم اکایانې چې دي معاشي کایانې دا بهتري طرف ته روانې دي یو خود حکومت پکې هم رول دی حکومت هم خپل یو خو کنټریبیوشن دی بل عالمی چې کم حالات کې او خاص کر د تیلو قیمتونو چې کم شوی دي دا غي د وژنې زموږ معاشي کیانې خې شوی دي نو د حکومت سره یو مقدمه چې غي او داسي بجټ اناونس کی چې دا غي بنفټ او دا غي کوم فائدې چې دا چغه عوامو ته ملاوي شي هغه د روزګار مواقع هم هغه داسې اناونس کول شي هغه داسې بجټ اناونس کول شي چې هغه بزنس فرندلی هغه داسې اسپیکټ اړیا چول شي چې هغه کم سیبی کلاس ته کم چې تنخادار طبقه را هغی ته پکې فائدہ میلاوي شي.
د ذکر ده هر کال د خزانه وزارت قومي سمله ته مالی بجټ وړاندې کول نه مخکې یو مسوده تیاروي چې ورته ستراتیژیکی مسوده ویل کیږي. د وفاقي کابینې د منصوري نه پس بیا دې مسوده ته حتمی شکل ورکړی کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. په پاکستان کې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلار اعلان کړه. په دغه پلان کې 40 خبرې شامل دي چې مقصد یې له هیواده د ترهګرۍ ختمول دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې پوره سوي دي، نو آیا ټاکل سوي هدفونه ترلاسه سوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې هم دغه پوښتنې څېړلې دي.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا 40 ماشومان یې ووژل، نو د پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی رد عمل داو چې دوی د ترګرۍ د لمنځوړلو لپاره یو 40 نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات او سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خورونکي مواد نیول او هغه لمنځوړل، د وسلوالو مالی سرچینې وچول، سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پر وړاندې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا 15 میاشتې تیرې شوي، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی شوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره به کې چې کوم عسکري اړه خو کنه هغه باندې خو اوس نه سر د کامیابۍ نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنس ہے کہ وګوره باقی چکم داغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چکم سیوډین حکومت سے دی په بالکل داغه نه دکړه. که تاسو کراچۍ کې وګوره په ځای باندې ولار دی ارسن پنجاب کې اس داغه نه بشوي چکم تنظیمونه دي، خاص کر دفتر قوارانه تنظیمونه دې خلاف سو اکشن نه شو. باقی چکم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چکم داسې تقریرونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغو 40 خبرو کې درې نکتې ډېرې مهمې بولي چې د پوینا په اړه څه عملی اقدام ونه لیدل شو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرق نه شي کولای. هغه طالبان چې دی هغه کې کویټا شورا هم شامل ده او اوس په مونږه وینو چې د کویټا شورا خلاف هیڅ کوم کارلای نه تاسو دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه په بین کې کې مخکې ته مشرف په ډول کې په چا باندې پابندې لګېدلې او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغه کې هم موږ وینو چې سپاهي صاحب هم لګیا دي کار کوي پاکستان کې اکټیو دي او لشکري جنگ هم لګیا دي اکټیو دي او بل جماعت دا وحات سعید والا هغه اکټیو دی. دریمه د مدرسي فام نو ته کې موږ ګورو چې حکومت د مسلحت شکار دی.
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډیو ته وویل چې نېشنل اکشن پلان لنډ مهاله نه بلکې اوږد مهاله تګلاره ده چې نتیجې وار له مخه لیدل سوي دي.
نېشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به په لنډه موده کې کوو، ځینې منځ مهاله او ځینې بیا اوږد مهاله ګامونه دي. په لنډ مهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سره عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې په خوا به په پاکستان کې هر ورځ د ترهګرۍ دوی پېښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستي ښکاره کړې ده.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کرجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو تر څنګ ځانګړي اونیز خبرونې هم درته لري. وخت د سهار 9:30 بجې سوې. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې نن سهار وختي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوی برید ناکامه کړی او څلور واړه برید کوونکي یې وژلې دي. د برید په اړه د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن نن سهار وختي مشال لیدو ته وویل چې په دې برید کې هیڅ بهرني او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. افغان طالبانو د دې برید په اړه پر غاړه اخیستی. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې په پښتونخوا بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ادا کړی. تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې یو خبر غونډې ته ښاغلي محسود دا خبرې کولې. په کابل کې د برېټانیا نوي سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې شمنې عملي کړي. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړ شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې دننه اوسي او روغتونونو ته یې د تو وهلو خلکو د درملنې خبرداری ورکړی دی. په سرخار نوې دلی کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. چین د خپلو سمندري ځواکونو د حد پراخولو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې. د هغه مسودې له مخه چې د دې هیواد کابینې تیره ورځ خبره کړه د چین سمندري ځواکونه به یوازې د خپلو سواحلو په دفاع باندې توجه نه مرکزوي بلکې د حفاظت لمنه به آزاد اوبو ته هم پراخوي. دغه مسوده د چین د اوبو حقونو او ګټو ته د ګواښونو په وړاندې خبرداري ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روس د یوکرين په اړه د مخ په اسیدونکو جارحانه دریس لرلو په خاطر نیوکه کړې دي. چرته چې د 2013 کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمن جګړو کې څه د پاسه شپږ زره څخه زیات کسان وژل شوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې دا چې په دغه هیواد کې کورنی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو مهمو موضوعاتو بحث کړی دی. راځئ چې ورته غوږ شو. سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې اداریې د سیالکوټ ډسکا په پیښه لیکلي چې پکې د پولیسو د لاسه دوه وکیلان وژل شوي دي. په دې کې اکسپرس ورځپاڼه خپلې اداریې کې وایي چې د ډسکا پیښې یو وار بیا دا ثابته کړه چې افسر شاهي او پولیسو اهلکارانو کې د هنګامي حالاتو قابو کولو صلاحیت نه وي، ځکه چې اکثر داسې ولیدل شو چې د یوې وړې مسلې نه غټې پیښې جوړې شوې دي. د ادارې په وینا زموږ په وړاندې یو شمېر داسې پیښې پرتې دي او یو پیښه پکې د ډسکا مخې ته راغله چې د معمولی مسلې نه دومره غټه مسله جوړه شوه چې لکبلی ټول پاکستان کې احتجاجونه او مظاهرې شروع شوې. ادارې وایي مونږ کتلی دي چې د دارنګ پیښې وروسته اکثر حکومت یا خو کمیشن او یا کمیټه جوړې کړي او دغه کمیټه بیا تر اوږدې مودې پورې غونډې کوي او بیا چې کله دغه کمیټو نتیجه راوځي نو وخت تیر وي. ادارې زیاتوي وکیلان د دې ملک تعلیم یافته او باوقار طبقه ده او د ضیاء الحق د امریت نه واخله تر د پرویز مشرف د امریت پورې دې طبقې د جمهوریت لپاره جنگ کړی دی. که څه هم ځینې وخت وکیلانو هم د خپلو حقونو او اختیاراتو نه تجاوز کړی دی، بیا هم چې په ډسکا کې څه وشو دا د فکر وړ خبره ده. باید چې حکومت په دې معامله باندې غیر جانبداره او بې پرې تفشیش وکړي او چې د پیښې ذمور معلوم کړي نو چې ورته د آئین او مس قانون مطابق سزا ورکړی شي چې دا رنګ راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وشي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په کوئټه کې د هدفي وژنو او ترهګرۍ یو شمېر پیښې پیخی دو سیکورٹی نافذ کون کو ادارو لپارا یو پڈاگا چیلنج دے او دا پیخی دی رستے کی ڈیر زیاتی شوی دی چپکی یو شمیر خلق پنا حقلے شول ادری وڑان دی لکی چی دو کوئٹی دی صورتحال پرنا کے حالات غختن کوی چی دامن پزے کول لپارا دا کڑنلاری واری بیا جاج واغستے شی او دو ترخگری او نامنی جوڑون کو پرزد دا فیصلہ کن کاروائے سر سرا دا صوبے معاشی صورتحال ہم پپام کے وساتل شی ادری بخ کلی کی چی حکومت باید دا دی سر سرا تعلیمی حل زلے ہم سیوا کری او خلکو تا روزگار ورکڑی نو حل با ممکن شی چی تر دیر حد پوری پا بلوچستان کے ترخگری او نامنی باندی قابو و مندل شی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
ڈپلومیٹ مجلے د یو څیړونکي ګارت پرایس هغه مرکه راخسته چې په کینو موړی په ایشیا کې د امریکا پر رول او د جنوبی ایشیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه څرګندونه کړې دي. بلخ وال سټریټ ژورنال رسپانه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې اوس مقامی ملیشیا هم برخه اخلي چې له وجې ځینې خلک اندېښمن دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نساج مال وړاندې کوي.
ڈپلومیٹ مجلہ لیکی چې د لندن میشته یوې سیړنیزی ادارې چټم هاوس له یو سیړونکي ګیرت پرایس سره د مرکې پر مهال د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې شوې دي. د ګیرت پرایس نه پوښتنه شوې ده چې په ایشیا کې د امریکا موجودګي او د هیواد لخوا په ایشیا کې د توازن ساتلو د هڅو څه اثرات دي او له دې وړاندې یې په جنوبي ایشیا څه اغېز و. نو نوموړی په ځواب کې وایي چې په مجموعي توګه دغه توازن غیر جانبداره دی او د دوی د پام زیاتره محور ختیځی ایشیا او چین اړخته دی. ګیرت پرایس زیاتوي امریکا غواړي چې له هند سره اړیکې لا زیاتې کړي. د هند په سرګند ډول د چین په اړه اندېښنې دي چې پکې په عمومي توګه په جنوبي ایشیا کې د هند په ګاونډي هیوادونو او د هند په سمندر او بیا په پوله د چین د موجودګۍ په اړه اندېښنې شاملې دي. ګیرت پرایس وړاندې وایي که څه هم هند له چین سره د خپلو اقتصادي اړیکو د زیاتولو هڅې کوي، د هند لخوا له امریکا سره زیات کړو رابطو ته داسې کتل کېږي چې دا یقیني کړی شي چې چین د هند او دغې اندېښنو ته زیات پام کوي. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د چین ګټې هم د مغرب او یقینا د هند په څیر دي. چین ثبات غواړي چې دا شان په افغانستان کې د قدرتي وسایلو راباسلو جوګه شي او بل دا چې چین په سینکیونګ صوبه کې د سخت دریځ نه هم ویریږي. امریکا په افغانستان کې ډیره زیات ښکیله وه خو اوس داسې تر سترګو کېږي چې چین پاکستان د افغانستان د امن په پروسه کې د لا فعاله کردار ترسره کولو لپاره هڅوي. بلخ وال سټریټ جرنال وسپانه لیکي افغان چارواکي وایي په هغه ځایونو کې چېرته چې افغان امنیتي ځواکونه کافي نه دي، کابل په ځینو ولایتونو کې په ځایي وسلوالو ډلو تکیه زیاته کړې ده او په بعضې ځایونو کې هغوی ته وسلې هم ورکوي. په افغان حکومت دا فشار تر هغه وروسته زیات شوی دی چې د هیواد په شمال کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. د سیمې د هیواد په جنوب او مشرق کې د طالبانو د روایتي او مضبوطو مرکزونو نه لري دي. ځینې افغان او نړیوال څیړونکي پر دې اندېښمن دي چې مقامي ملیشو ته د وسلې ورکولو او په هغې زیات باور کول به د سیمې د مشرانو ترمنځ ګروپ بندي زیاته کړي او دا به هیواد د 1990 لسیزې په شان د کورنۍ جګړې په لور روان کړي. مقاله د هغو خلکو په حواله چې د افغان مشرانو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه خبر دی لیکي چې په دې وروستیو کې د امن د خبرو لپاره یو لوړپوړی افغان استازي د طالبانو له پخواني او چارواکو سره په چین کې پټې خبرې وکړې چې مقصد یې د ممکنه امن خبرو لپاره په ضروري شرایطو خبرې کول وو. مقاله لیکي طالبان د سولې خبرو میز ته د راوستلو لپاره مخکې هم هڅې شوې دي چې وروسته ناکامه شوې دي او اوس هم دا څرګنده نه ده چې آیا دا خبرې به د سولې د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي او که نه.
د سیمی حالات او د نړۍ مطبوعات مول انیسا جمال څخه اوریدل. ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د افغانستان په شمالي برخه کې د طالبانو او د هغوی د ملګرو وسلوالو فعالیتونو ته کتنه کړې ده. ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د تیر کال راهیسې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. داسې ښکاري چې وسلوال د افغانستان شمال د خپل محفوظ پناه ځای جوړولو په هڅه کې دي. ایجنسی په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د کوششونو په اړه هم معلومات ورکړي دي. د مقالې تفصیل ملي حامرزاده وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د چارواکو له خولې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله داسې ښکاري چې طالبان او ملګري وسلوال یې تر فشار لاندې د افغانستان په شمال کې خپل محفوظ پټنځای د جوړولو کوشش کوي. د چارواکو په خبره له دې سره وسلوال منځنۍ ایشیا او چین ته رسائی لرلی شي. د ایجنس په خبره که څه هم افغان امنیتي ځواکونه سیمه له وسلوالو نه د صفا ساتلو کوشش کوي خو په یو وخت کې طالبان د کندوز ښار نه یوازې 3 کیلومتره لرې پاتې وو.
دې خطر ته په کتلو سره حکومت د ځای ملیشو او پخوانو جنگ سالارانو مرسته ترلاسه کولو هڅه وکړه. اجانس کندوز د گورنر محمد عمر صافی د خلیلی کې چې خواوشا د 3000 برابر ځواکونه د تقریبا هغو 2000 وسلوالو سره په جګړه کې بوختي چې 13 میاشت کندوز ښار ته نږدې شوي وو. هغه وویل چې ځایي ځواکونو ته لوجستیکي مسلې ختمې شوې دي، خو زیاته یې کړه چې د طالبانو ملا ماتول مشکل ثابت شوي دي. نوموړي اجانس وویل چې ځواکونه یې له هرې خوانه د وسلوالو ګیرچاپېره دي او هغوی ته به د پرمخ تللو اجازه نه ورکوي. د صافی په خبره کې دی شي چې وسلوال د وخت تېرېدلو سره کمزوري شي، خو دا د یوې ورځې یا د یوې میاشتې خبره نه ده. نوموړي وویل چې له طالبانو سره نورې وسلوالې ډلې لکه د ازبکستان اسلامي تحریک ملګري شوي دي. یاده ډله له طالبانو او القاعده سره پخوانۍ اړیکې لري او داسې باور کېږي چې تېر کال یې له اسلامي دولت وسلوالو سره وفاداري اعلان کړې وه. اجانس لیکي د افغانستان په شمالي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت په هکله تر خطرناکه حده نښې ترلاسه کېږي. د صافي په خبره په خواوشا کلیوالو سیمو کې جنګیالو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تورې جنډې پورته کړې دي او د ترکیې، چچنیا، ازبکستان، تاجکستان او د کرغستان وسلوالو ترلاسه شوی دی. یو غربي استخباراتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت لا مبهم دی، خو بیا د یو ناڅرګند افغان استخباراتي چارواکي په خبره یاد ډله د هیواد په سلورو ولایتونو کې موجوده ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډر جنرال جان کیمبل د خالی پورز ویل چې اسلامي دولت که څه هم په خپله ډله کې برتیانه کوي، خو لا په دغه هیواد کې فعاله نه ده. د کندوز گورنر وای چې پوسټ د صوبې سر خارنه د 15 کیلومتره په فاصله د ګورتی پاسیمه ته وسلوال په شاتم بولی دي، خو په دې لړکی پرمختګ تیز نه دي ځکه چې طالبان د ولسی وګړو کورونه کې ډیر دي او عام ولس خپل دفاع لپاره استعمالوي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو سارنی خبرونی سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. اوس هم ستاسو پام د ظفر اقرار په ځخ کې د وسندري پر لور راګرځوم. دا غوړسته به تاسو ته نور راپورونه هم وړاندې کړو. نور ازي چې د سندري ته ورسو.
ہلتس پر لی نشتہ دے دزوانی زری دی
مشال مشال رادیو ساوری د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې مو د ظفر اقرار پر ځخ کې سندره واوري دا یو ځل بیا راځو د راپورن پر لور. په عراق او شام کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې لخوا د یو شمیر سیمو تر نیولو وروسته داسې اندېښنې څرګندېږي چې دا ډله د افغانستان او پاکستان لپاره هم ګواښ کېدای شي. دا چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه کارپوهان څه نظر لري په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې له وسلوالو طالبانو سره د جګړو په پاکستان کې بیا دغه ډلې د لټریچر د خورېدو او د ځنو پیښو ذمواریو پر خپلو غاړو د اخیستو رپورټونه مخې ته راځي. خو په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي داعش ډله په دې سیمه کې نشي پاتې کېدی. د ده په خبره هغه ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه او طالبان ټول د دې ډلې خلاف دي.
ایو خدا د افغانستان یو غیر عرب هیواد دی او عايش چې کوم غمین مرکزی د کردار سیمه دی هغه عربی نړۍ ده یا سوریه ده. زم دا چې په هغه سیمو کې چې عايش کار کوي هغه ته د شیعه او سنی ترمنځ یو روایتي شخړې وي، مشکلات وي، د یو بل د وجنو اوږده تاریخونه وي. په افغانستان او پاکستان او دې سیمو کې داسې ډېر بالخصوص په پښتنو سیمو کې خل نشته ده. خو بهرحال یعنی د دې توقع کېدی شي چې د یو دوا یا څو بریدونه تر سره کې تر څو د عايش سره چې کوم دی تعلق جوړول غواړي او یا غږی نظام ته پند یا پیسې راوستل غواړي هغه تر لاسه کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده او دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. همدارا څرګندونې په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي او پخواني جنرال امرالله امان هم کوي. خو نوموړی وایي چې داعش ډله په افغانستان کې نشي پاتې کېږي ځکه چې په دې هیواد کې سنی شیا جګړې نشته او نه هم دا ډله ولسی ملاتړ لري.
کړنه چې دوی وکړله په ابتدا کې مثال پرې کوله په نیمروز کې، په بدخشان کې، په هلمند کې، پکتیکا کې، نو په دغه اقله باندې خلک دې ته متنفره شوي دي. دوی بېرته خپل کړنلاره بدله کړې ده او دوی اوس په جلب او جذب او د خلکو د راټولولو او تبلیغاتو باندې مخه اړولې ده.
دا چې د داعش ډلې طاقت څومره دی او دا د پاکستان او افغانستان په کومو سیمو کې شتون لري په دې اړه سمی یوسفزی وایي
دا شول کېږي چې موجوده د داعش سره راځي کسانو چې تعلق جوړ کړی دی. یو شمېر یې عقیدتي خلک دي چې هغه مثلا په افغانستان په کونړ او بلوچستان او بدخشان ځینې سیمو کې زمونږ د سیمه ایز لوکل اهلي حدیث یا سلفي مذهب والا خلک دی. هغوی د سیمو تد او د هغوی همدردیانې او سرشته دي او یو شمېر کسان هم د دوی مشران دي هغو سره یوځای شوي دي. خو په پاکستان قبایلي سیمو کې چې کوم مشرانو د طالبانو مشرانو دوی سره ملاتړ اعلان کړی دی تاسې بری کې چې هغوی غواړي چې د دوی نه مالی مرستې ترلاسه کړي.
بلخو ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د طالبانو د یو پلاوي تهران ته د سفر رپورټونه د دې خبرې عکاسي کوي چې په دغه سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې طالبان او ایران یو بل ته نږدې کیږي. خو په کابل کې د دفاعي چارو شنون کې امر الله مان وای کڅه هم داعش ډله دا مهال دومره طاقت نه لري. خو د په خبره ک پر وخت د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دې ډلې مخونه نیسی نو راتلونکي کې د ټولي سیمې لپاره خطر جوړې دي شي.
کداغه د داعش چې اخیرنه زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتالیزم د دې لمنه اوري سوي دا به زوړ نه چنه په اروپا پرامتري کې یو ځل یو د جغرافیه د دې په خطر کې قرار ونیو یا پاکستان یا افغانستان
یا ربي چې سمو د وړاندې د پاکستان د بنو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري هم دا خبره ومنله چې داعش وسلواله ډله د پاکستان لپاره جدي خطر دی. خو له مشال سره په خپلو خبرو کې د سیمایزو چارو کارپو پرچپ پټک ویلي چې په دې سیمه کې د داعش وسلواله ډلې مخه حلانیول کېدی شي چې د سنیانو او شیاګانو په ګډون د ټولو فرقو ترمنځ خپل منځي نفرت ختم کړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چوپ
ډیره سخت راوړی تیره هر څه ته
دوستو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري په پاکستان کې لوړ دی مودې راهیسی فرقې ځن شتې دوام لري چې تر دې دمه په زرګونه کسان پکې وچل سوي دي. که یو خوا د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سنی او شیعه عالمانو په وار وار غونډې کړي او بیلابیل اتحادونه جوړ کړي نو بل خوا حکومت هم ادعا کوي چې د فرقې ځن شتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. دا چې د مذهب په نامه د وژنو مخنیوي په څه ډول کېدای شي په دې اړه د دغه راپور اوریدو ته ساسو پام را ګرځوم. د بلوچستان په سر شار کوټه کې د تیرې دوشنبه په ورځ درې شیعهګان او یو سنی مسلک مسلمان ووژل سو. دا لومړی فرقیزه پیښه نه ده چې رامنځته کیږي بلکې تر دې وړاندې هم د کوټې په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مذهب په نامه یو شمېر کسان وژل سوي دي. که څه هم دیني علما او حکومت په وار وار ادعا کوي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي خو بیا هم په یوه یا بل نامه کسان وژل کیږي. په اسلام آباد کې شیعه عالم مولانا عابد حسین شکری وایي چې د فرقې ځن شتو د مخنیوي لپاره د بیلابیلو مسلکونو د عالمانو اتحادونه جوړ سوي دي چې ځینې یې اوس هم فعال دي.
اوس هم په چوټه موټر ساته باندې دا تنظیمونه شته دي. زموږ د پېښور کې هم زموږ تنظیم د عالمي مشایخ علما کونسل په نوم باندې موږ دلته کار کوو. په کې شیعو سنیانو مختلفو موکو سره موږ خپل پروګرامونه کړو. ان شاء الله موږ د جمعرات باندې هم یو پروګرام د اتحاد امت په نوم باندې یو پروګرام چلو یو سیمینار کوو په پېښور پریس کلب کې.
بل ورته بیا په کوټه کې سنی عالم مولانا غازی محمد کمال القادری وایي چې تر څو حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه نوي پورته کړي او له قانون سره سم یې ټولو ډلو ته سری کرښې نوي کش کړي نو دا ډول پیښې به روان وي.
دا فرد حکومت پر د رعایت والا نشي کول چې زه یو دلته ناست یو سړی مفتی ما یا شیخ الحدیث ما یا یو عالم ما یو دغه دا زما کار نه دا د حکومت کار. زه به واز او نصیحت کوم خبرې کوم تقریر به کوم قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی جنگ جګړې به ختمی دا دواړه طرف پکې نه کیږي. هر تاسو من کې څه اختلاف دی ولی تاسو دا چې کوم دا اختلاف به ختمی او معاهده به په منځ کې کیږي. اسلام اجازه په دې ورکړي چې علما او فتوا د قران او د حدیث فتوا په غو باندې علما او اتفاق راش یو شی پاسکی او بل به په غو باندې علما اتفاق را ولی خامہ غو اتفاق ضروري دی.
په کوټه کې د دوشنبه ورځې تر وژنو وروسته د څډول بلی ناوړ پیښې درامنځته کېدو لویری لوی بازارونه وتړل شول. دا چې حکومت د فرقې ځن شتو د مخنیوي لپاره څډول ګامونه پورته کړی دي. د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې دوی په دې لړ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره تر غونډې وروسته سنی او شیعه عالمان ورغوښتي او په کلکو ټکو یې له قانون سره سم د چلن کولو ورته ویلي دي.
په هیڅ صورت موږ له دې خلکو سره نه رعایت کوو او نه ښار دهشتګردانو ته سپارو. نو په دې حواله باندې د ګورنمنټ په توګه باندې چې څوک دا کار کوي یا په دې کې ملوث پاتې شوی دي دا غو خلاف کاروایی کیږي. نو بنیادی طور باندې بیا لږ بعد موږ لهیې سره هم د بل سره هم صحه د وزیر اعلی په سربرایي کې دوه میټینګان کړي دي او دوه میټینګانو کې پر دواړو باندې دا خبره واضح کړې ده چې ورور امن او امان په هیڅ حالت په هیڅ کې د خلک پلاس کې نه اخی. چا سره یو کار سوی د عدالت دروازه درخواست فایر او پارلمنت و داخل گو د گرفتاری دره کومه اخلي.
په پاکستان کې د حکومت او د علماو د اتحادیو سربیره یو شمېر غیر سرکاري ادارې هم وخت په وخت د مذاهب ترمنځ د هم آهنګۍ زیاتولو لپاره هلې ځلې کوي. د انټرفیت پیس کونسل په نامه د یوې ادارې چارواکي عدنان سرور وایي چې دوی د ټولو مذاهبو د عالمانو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو وخت په وخت غونډې رابلي.
کله چې یو ستونزه پیښیږي یا ځانګړې ورځې راځي نو زموږ د ټولو ادیانو او فرقو عالمان راغونډوو او له دوی سره خبرې کوو. که له بده مرغه یو ستونزه وي نو دوی یې د حل لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوي. د اقلیتونو وزیر هم په غونډه کې ګډون کوي. عامې غونډې خو بیا په مختلفو ښارونو کې کیږي.
د بشری حقوقو یو شمېر ادارو په پاکستان کې د فرقې ځنشتو او په ځانګړې توګه پر مذهبي لشکیو د بریدونو د مخنیوي په لړ کې پر حکومت او امنیتي ادارو سخت نیوکې کړي او په ټولنه کې د زغم د زیاتوالي او د یو بل عقیدو ته د احترام کولو غږ کړی دی.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی عدالت یو غونډی وته وایي یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړم وغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه تبلی دی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې ساسو پام د سمیع الله شمشیر په غږ کې د درویش دورانی د دې کلام پر لور را ګرځوم.
چی بیان تر پورته سینه سر په